سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. په مکې د دې ست خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس یا ټویټر کې خبره کړې ده ویلي دي چې خان محمد نږدې شل کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي امارت دا تبادله د خبرو اترو لاره د مسلو د حل یو شبیل قبولي او په دې برخه کې د قطر ورور هواد لمؤثر رول څخه ځانګړي مننه کوي.
خغلایتی احمد په تبادله کې د خوشی شو یو امریکایان هویت نه دی خدای خود. امریکا سی ان ان ټلویزیون شبکې خبر ورکړی چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام مګنیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شو دي. د خبر لمخې خان محمد د طالبانو غړی وو چې په 2003 کال کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم شوی وو. خبر زیاتوي چې خان محمد د امریکایي چارواکو لخوا دوه ته لیږدول شوی او ګوربټ او مګنیټي امریکا ته د ستنېدو په لار کې دي. تما د چې د امریکا د نوې ولسمشر د امر په اساس د هیواته د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 18 نافذیږي. رویټرز خبري اژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نو واړي هویت یې افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان شاوین دایور له قوله دا خبر ورکړی. د دې چارواکو په وینا د حکم په پخوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې له خپلو کورنیو لیرې پاتې دي او د پرزیدلې جمهوري نظام کارکونکي چې امریکا ته خپلو الوتنو ته سترګې په لار دي اخیستمن کړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیې د اوکراین ختیځو ښارونو پوکروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 شپېته حملې شنډې کړې دي او په بونورو سیمو کې حملې لا هم روانې دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپل ایکس پاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې ظاهرا د شمالي کوریا یو اسیر شوی ټپي سرتیری د روسیې د پوځ په لیکو کې خپل هیوادوالو ته د درنې مرګ جوبلې د وختو خبره کوي. ښاغلی زیلنسکي نږدې لس ورځې مخکې هم یو بل دې ته ورته ویډیو خپره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې په وینا کې وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې په نه منلو سره روسیا ویجاړوي. او دا نړۍ ډیری رهبران او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکان برابر کړي. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د سوریه نوی مشر احمد الشرع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښایي چې امریکایي وګړي د هیواد د مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. کاغلی شرع وایي ټرمپ په منځنۍ ختیځ ته سوله راولي او د هیواد له متحدو ایالتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښیګڼې ته هیله مند دی. دې خبری ټولګې ته موزه فرشته صحاک د شفیع عیار په تخنیکی همکاري. هرکلی کوم. وړاندې به د راپورونو په لړ کې راسره واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو سره یې د امریکایي اتباعو د تبادلې پایله کې یو افغان وګړی له زندانه خوشې شوی دی.
خان محمد چې د امریکایي محکمو له لورې د عمرې بند سزا ورته اورول سوې وه او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی وو.
او له کندهار هم راپور لرو. په کندهار کې له پاکستان راستنه شوي کډوال او کورنۍ ماشومان وایي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاو غوښتنه لري.
مر وز دلته نه درس وای نه شوی وز مر غواړی چې مر ته مکتب را جوړ کی یا مر یو ځای ته ورسی مر ته خط را ایزده کی او شعر را ایزده کی چې مر رونه وز مر خوند در یو ځای پر اوم ورسی او مر ته یو ځای را جوړ کی
وړاندې د افغانستان اړول نور مطالب هم شته خبرونه کې را سره اوسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
مونګه خبری ټولګه طبيع هم خرغلی پیل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادلې په پا پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد د طالب زندانی نوم خان محمد خودلی چې خبره یې نږدې شل کال وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی وو. نوموړی که څه هم د خوشي شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د امریکا سی این این تلویزیون شبکې خبر ورکړی چې رایان ګوربټ او ویلیام میګینیټي دوه هغه امریکایي اتباع دي چې طالبانو له زندانونو خوشي کړي دي. نور حال د کرام الله اکرام په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سره د بندیانو د تبادلې خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیاد نن سه شنبه په یو ویډیو بیان کې چې د هغه په ایکسپان خبر شوی ویلي چې له متحده ایالاتو سره د بندیانو د تبادلې په اړه د اوږدو خبرو په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. نوموړي ویلي
په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول سو. خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمرې بند سزا ورته اورول سوې وه او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله، نږدې دوه لسیزې وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی وو.
د امریکا د سینین تلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ خان محمد په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو له لوري په ننګرهار کې ونیول شو او په 2008 کال کې د نشئی توکو د قاچاق او وسلوالو فعالیتونو په تور په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې د خوشي شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو سینین ویلي چې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مک کینټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی. د سینین په راپور کې راغلی چې خوشی شوی امریکایي وګړي بنن د سه شنبې په ورځ په امریکا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو طالبانو سره د دوه نورو امریکایي بندیانو محمود شاه حبیبي او ګیلزمن په اړه چې د روان لمریز کال په تلې میاشت کې هم د امریکا د استازو جرګې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه څه نه دي ویل شوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له دوی سره نشته، خو د هغه د کورنۍ غړو او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې نوموړی له طالبانو سره بندي دی. د محمود شاه حبیبي ورور څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله ښودلې وه چې ورور به یې راخوشي شي، خو تازه یې په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه ځواب نه کړه. له دې وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن هم د دغو درېو امریکایي وګړو له کورنیو سره لیدلی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیانو دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د بایډن د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې د قطر له مؤثر رول مننه کوي. دغه وزارت ټینګار کړی چې د امریکا دغه ډول اقدامات ته په مثبت نظر ګوري او دوی هیله څرګندوي چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو پاتې کېدو کې رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل کېږي چې د افغانستان په اړه به نوې تګلارې ولري، خو دا چې د طالبانو په زندانونو کې به د پاتې امریکایي بندیانو په اړه به له طالبانو سره کومې هوکړې ته ورسیږي که نه لا د مخه په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیکه کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې امنیتي ګواښونو له امله اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې ژوند کوي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري غواړي چې کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسېدنه وشي. نورحال فیروزی عزیزی پر راپور کې
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 20 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډېرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند. شاوخوا 15 تنه قاضیان په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې دیش کسه د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. له بده مرغه چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ څارل شوي نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د دوو کلونو په تیرېدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د زر تر زره رسېدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
چی پولیس مو ولنی سیو ریپورت منه کړی. اقتصادي ستونزې لرو. زاو کورنۍ می کاملاً لروهی ستونزو سره مخ یو. وکاله کیږي چې موږ په تمو یو چې انټرویو ته مو وغواړي. تر اوسه یې لموږ امنیتي مارکه هم نه داخلسته.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت تر راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتو پولیس کې فعلاً جریان داره. مدار هر ولایت خطر است. ممکن مو لريان ریپورت وکړن.
فعلاً پولیس عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونیسي او ریپورت وکړي. په هر حال کې په خطر کې یو. تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کیسونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلۍ څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړی د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړي دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو څلور وشت ساته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ډېری کسان د کال په بېلابېلو موسمونو په ځانګړي ډول د منی او ژمي په موسمونو کې له ژور خفګان او زړه تنګون سره مخامخ کیږي او له دې اړخه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د نورو وختونو په پرتله د منی په لومړیو او د ژمي په موسم کې د زړه تنګۍ احساس کوي او خوب ډېر ورزي. متخصص ډاکټران دا نښې خانه موسمی خفګان بولی او وای په ځانګړو موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کیږي. نور هار په دې راپور کې ووري.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر د فصل خزان.
د پروان ولایت اوسیدونکو کې 30 کلنه زینب وای د یخنۍ لپیل سره د ناخوښۍ احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمي په موسم کې ستړي ستومانه وي او د نورو وختونو په پرتله ناخوښه ښکاري. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمی ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغي لرم. دا تر ډیره په منی کې په مرزي داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم او له همدې عمله مې فعالیتونه وروسته پاتې کیږي.
وویش کله نه یلتا چې د کابل اوسیدونکي دا هم وایي چې په منی او ژمي کې د ستړیا احساس کوي.
ما د هوایل زمستان خوابم زیات
د ژمي په پیل کې مې خوب زیاتیږي او اصلا مې زړه نه غواړي چې سهار کې له خوبه پاڅېږم. د ستړیا احساس کوم چې ډاکټر ته ځم هغه راته وایي چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمی دی، باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسېږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر است،
خوشی پرامستکول که سروتونین هورمون دیر زیاد رول لري او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولی سي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله یې د انسان بدن کم ویټامین ډي تولیدوي چې کولی سي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل سي.
افزایش احتمال افسردګي نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور غلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
دل مر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافی خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای سي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس هم ورسېدلې یو بهرنی موضوع ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی ټرمپ د فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبر ورکړی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پرېکړې هم شامل شوی دي. په دې اړه تفصيلي حال په دې راپور کې
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوقالعاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایډن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حملې پر مهال د دوه ښي اړخو توندلارو ډلو غړو پر 140 پولیس افسرانو برید وکړ، پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپرې کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. هغه همدراز د غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله، د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,680 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ترامپ مخکې ویلي و چې که ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو وی ویل چې د فبروري له پیله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدرو موادو د قاچاق له کبله 25% مالیه ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. په کندهار کې له پاکستانه راستانه شوي کډوالي کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیاوو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنېدو څخه یو کال تیر شوی خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړې توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي په سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې او ښوونځي نشته او ماشومان یې د خپل تعلیمي ژوند د دوام په اړه اندېښمن دي. نورحال سیمینا په دې
جعفر احمد چې اوس لس کلن دی، شاوخوا یو کال وړاندې د خپلې کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون سوی. نوموړي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وې، خو اوس په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله بې سرنوشت ګرځي. جعفر او د هغه کورنۍ د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې په یوه داسې سیمه کې اوسېږي چې نږدې هیڅ ښوونځی نشته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولې دی، موږ د حکومت څخه دا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي او ډېر معلمان او شاګردان پکښې کې چې موږ خوندي او زموږ ژوند ټوله یو ځای ته ځای پکښې ورسوي. موږ اوس دلته نه درس وایو نه شوی، اوس موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي یا موږ یو ځای ته ورسوي، موږ ته خط را زده کړي او شعر را زده کړي چې موږ ژوند او زموږ خوندي درې ځای پورې ورسوي او موږ ته یو ځای را جوړ کړي. غواړم چې په راتلونکي کې زما ته ډاکټر جوړ شي.
د جعفر احمد اکا عبدالصمد بایی د دوی د کورنۍ ماشومانو په پاکستان کې ښوونځی لوست، خو دلته یې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نوموړي زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ کړي تر څو د زده کړو پاته هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې به پرسوی ورو دلته چې اوس راغلی وروره جانه، خاص انتظامات موږ ته نه دي برابر شوي. کوچنکۍ خیمه موږ ته جوړه کړې د کوچنیان دپاره، نو دلته زما په سیند باندې خلک هم شته، داسې انسانان هم شته چې هغه د مکتب خواهش ولري، مګر داسې خاص سړی دلته داسې نشته چې هغه ته زمینه برابر شي. څوک یو شی مې ورته برابر کړي د مکتب په اړه باندې، مثال دا خو خالي د کوچنیانو بازار ده، د غټ غټ انجین هم شته چې هغه دونه خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځانه څخه پاینده کې یو شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی، پر پنځم سیم پورې مکتب ویلی دی، د پنځم سیم څخه بیرته مامور دلته راغلی، بیا هغه ته انتظامات هم دي برابر شوي. د اوسه پورې
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې وروسته زرګونه افغان کډوال د سپین بولدک شمن له لارې له ګاونډي پاکستان څخه راستانه شوي دي چې زیات شمېر یې په کندهار کې میشت شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
موږ تیر یو کال کېږي چې راغلي یو، د حکومت صدا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي، شاګردان ولري، کشنیان تعلیم وکړي، درس وکړي، او زموږ سره کومکنه وکړي. زموږ کشنیان دغه سی به تعلیم به سرنوشت ګرځي. غواړم چې کشنیان آینده ولري، پراتلونکي کې ځان ته یو څه انتخاب کړي.
یو نیم کال کېږي چې راغلي د پاکستان څخه مهاجر یو، نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم انتظامات ونیسي، مکتب جوړ کړي. یعنې دلته داسې کسان شته چې د راتم او دروم سیم په پرې مکتب ویلي دي او اوس بیا تعلیمه پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسؤلینو خبرګون هم راواخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي ښوونځي، روغتونونه یا نورې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا بی هم خراغ لستورزو ده افغانستان اروند یو بل راپورته ده نورستان و سیدون کلا هم لپیره یو ورپاس پخوانی دودون پالی دوی ده پخوا پچیر وست هم پا ودونو که گرن واره او غط ساروی حلالوی پا خبیه او هر ساروی پا سلر ویشتو برخو ویشی پا ده سلر ویشتو برخو که ده قومی مشران و مخابر و میرمنو و ده نور و غخ معلومه ده او هر چا تا ده هغه ده مقام و حیثیت سرسامه غخ ورکوی نور حال پا ده راپور که باوری
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی. دغه خاوره تر 1306 نبی زیږدیز کال پورې د کافرستان په نوم یادېده، خو په همدې کال د امیر عبدالرحمن خان د لښکرو لخوا ونیول شوه. اوسیدونکو یې اسلام ومانه او کافرستان په نورستان بدل شو. د اسلام منلو سره دغو خلکو خپل ډیر دودونه پرېښودل، خو خپل کلتور، ژبه او یو شمېر دودونه یې لا اوس هم ژوندي ساتلي دي. د ژوندي پاتو رواجونو څخه یې په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالول، هر څاروی په څلي رشتو برخو ویشل، محلي موسیقي غږول، ځانګړي نڅا او اتڼ کول هم شامل دي. وطنو کې د سارویو حلالولو د دود پاړه د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی ازادي راډیو ته وویل،
یو واده کې یو شل او پنځه پسونه حلالوي، بیا یو پسونه تقریبا څلرش برخ د غوښ پوټې جوړوي، دیونه دولس مېلمانه او د غټ کلي مشرانو دپاره جوړوي، او دولس کورنۍ ماشومان او زنانه دپاره جوړوي. خلاصه مطلب دا ده چې یو مال څلرش کسان د زمونږ دا ویګل دی، خاص دا رواج زمونږ ویګل کلشوم دره کې دی.
د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له تاریخ او کلتور اګه انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل، د ولایت په ډیره برخو کې د څارویو په غوښو کې قومي مشرانو، ځانګړو میلمنو، ځوانانو، د نږدې خپلوانو او د نورو خلکو برخې معلومې دي.
برخې داسې دي چې هغه خلک چې اوله درجه مشران دي یا سپینګری دي، هغوی ته د مال د نامه نه لاندې دا د لکۍ نه پاس دغه منطقې غوښه چې دا ورنونو برخه هم پکې شامله دي، او دغه زینو غوښه ورکول کېږي. بیا دومه درجه غوښه د پختې غوښې دي چې دا بیا دومه درجه میلمنو ته ورکول کېږي، او دا د لاسونو او د پښو په اصطلاح د ورنونو نه لاندې دا لیچي چې دي، دغه غوښې بیا داسې دریمه درجه خلکو ته ورکول کېږي.
ښاغلی وحدت وایي، د پخوا په څیر اوس هم په نورستان کې ودونه کول مشکل دي، خو یو بل ته د څاروي وړلو رواج د واده کورنۍ سره پوره همکاري کوي.
ودونه اوس هم نورستان کې له هغه اقتصادي لحاظ مشکل دي، خو دغه رواجونه دا دي چې یو بل ته ده پسونه وړي، نو بیا د واده په ورځ دومره ته واده په خاوند باندې ټول هغه مصرف نه وي. خپل خپلوان او دوستان چې واده له راځي، نو هغه خالي لاس نه راځي، نو هغه وزین پسونه خپلوان او هغه ځان سره راولي دوستان.
یو شمېر نورستانیان بیا وایي، په افغانستان کې جګړو، نامنیو، کډوالیو او طبیعي آفتونو د هیواد د نورو برخو په څیر په دغه ولایت کې هم د مالدارۍ سکتور ځپلی، او ورسره په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالولو دود کمزوری شوی دی. د وانت ویګل ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار خان ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی ښه مالدار به و او ښه اوچته کورنۍ به و، هغې به تقریبا دغه دیرش پسونه، پنځشت پسونه دا به خلکو حلالول. چې پنځشت پسونه به حلال کړل، نو په هغې کې به یوه شنډه غوا به هم حلالوله. اوس خو هغه رواجونه کم شوي دي، هغسې څوک ودونه نه کوي. اوس چې څوک ډېر مال حلالوي، نو دغه پنځلس، اتلس، شل پسونه پورې خلک مالونه حلالوي.
هغه وایي، دا سمه ده چې په ودونو کې خپل خپلوان او دوستان یو بل ته څاروي ورولي، خو دا ټول کارونه په بدل ترسره کیږي، او بې وسه کسان بیا دا سیالي نشي ترسره کولی. له ودونو پاتې نورستاني ځوانان هم شکایت کوي چې د لوړ ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو په وجه د کورونو آبادولو وس نه لري. له حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مسؤلینو غواړي چې ورته له پخوا د پاتې سختو رواجونو او لوړ ولور د مخنیوي لپاره کار وکړي. د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو او آواز ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی خو د ولور او په واده کې د کېدونکي لګښت په پیدا کولو کې د پاتې راتلو په وجه تر اوسه له واده بې برخې دی او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به پیسې پیدا کوي او خپل میرمن به کور ته راولي. هڅه مو وکړه چې په یاد ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو څخه د دغو رواجونو د مخنیوي په برخه کې د کړو فعالیتونو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. په نورستان کې په داسې حال کې د خوښیو په مراسمو او په ځانګړي ډول په ودونو کې یو شمیر کسان د زیاتو څارویو د حلالولو او د هر څاروي په څلي رشتو برخو د بیشلو په اړه خبرې کوي چې په یاد ولایت او د هیواد په نورو سیمو کې د لوړ ولور تر څنګ د دغه ډول ملاماتونکو پخوانیو رواجونو له امله ګڼ ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې پاتې دي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی خو تر هغې وړاندې په مو کې لنډو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشحاله شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې ده ویلي دي چې خان محمد نږدې 40 کال مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویلی چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 20 نافذیږي. د نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښاغلي ټرمپ ته مبارکي وای او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکانو لپاره د سوکاله ژوند امکانات برابر کړي. او د روسیې د اوکراین ختیځو ښارونو پوګروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 حملې شنډې کړې دي او په وو نورو سیمو کې حملې لا هم روانې دي.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر اړیکو احتمالي تعامل تاویلی ما ویلی او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د 24 ولسمشر په توګه د لوړي تر مراسمو یو ورځ مخکې تیرې یکشنبه ویلي له طالبانو څخه د خپل پوز د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوزي تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دوی د پوز میلیاردونو ډالر شتمني طالبانو ته ورکول سوې ده. هغه زیاته کړې چې له افغانستان څخه بیرته پیسې نه غواړي خو ټینګار یې وکړ چې د خپل پوز پاتې تجهیزات غواړي. په دې باب طالبانو کوم عکس العمل نه دی ښولی. تر دې مخکې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخواني پوز د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته ورپاتې دي. دا هغه تجهیزات دي چې امریکا د افغانستان پخواني پوز ته ورکړي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې طالبانو ته د پوینه د امریکا لخوا د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی وو. ډونالډ ټرمپ ویلی وو دا ډول مرسته باید ونیسي. آن د باور وړ نه ده چې میلیونونه ډالر نه بلکې د امریکا میلیاردونه ډالر طالبانو یا افغانستان ته ورکول سوي وي. د ټرمپ وینا دغه اندازه پیسې د جو بایدن ادارې لخوا ورکول سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د ټرمپ د څرګندونو په عکس العمل کې ویلي و چې امریکا په واقعیت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیاردونه ډالره پانګه یې هم کنګل کړې ده. په لندې قوس میاشت کې ځینو افغان معترضو میرمنو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یوه پرانیستي لیک کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه کړې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دې د دوحې تړون لغوه کړي. د دوحې تړون تر اتلسو میاشتو مذاکرو وروسته د 2020 کال په فروری میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او ټاکل شوي وه. دغه تړون بین الافغاني مذاکرو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي، خو فعالان وایي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې ولسمشري ته د ډونالډ ټرمپ لرا تک سره دا فرصت ستا چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټولې برخې په بشپړ توګه عملي سي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دی. پر همدې خبره کوي چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ لرا تک سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو څرنګوالی څومره بدلېدای سي. له میلمنو سره په څو شیبو کې ور باندې خبرې کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و. دغه راز د سیاسي مسایلو شنون کوي عزیز احمدزی. دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی اندړ، واک ته د ډونالډ ټرمپ لرا تک سره له طالبانو سره په اړیکو او تعامل کې څومره د بدلون احتمال تاسو ګورئ؟
تبې خبر دستې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تاک سره به پاړي کو کتنا څه بدلون راسي. البته ډېر زیات بدلون به ځکه نه راځي چې د امریکایانو یا د امریکا هغه اوږدمهاله پالیسي هم اره ورځ بدلیږي. را بدلیږي نه، د امریکا پالیسي د افغانانو د افغانستان په وړاندې باندې یا د نورو هیوادونو په وړاندې باندې ترسیم شوی پالیسي هغه پالیسي هر ورځ بدلیږي. را بدلیږي نه، نو موږ داسې دی یو ډیر لوی تغییر شاهدان نو څه کېدای شي ګواکې دی د ټرمپ سره تک سره به دغه پالیسي بدل شي. البته که بدلون مخکې پکې یې تیار او د ټرمپ سره تک سره هغه بدلون عملی شي، دا بیا بیل خبره ده. خو د ټرمپ څه کوم خبرې یا کومې ویناوي کړې دي یا کومې خبرې کړې دي یا د طالبانو په اړه باندې دي مرستو کومې خبرې کړې دي چې دوی به ګواکې هغه مرستو چې پخوا ورسره کېدې راګرځوي به یا د راګرځېدلو په اړه باندې څرګندونې کړې دي. یوازې ټرمپ نه بلکې د ټرمپ د نورو د ادارې نورو غړو لکه سارا آدم د سی آی اې پخوانی مامور د هغې هم ډېر واضح او صریح لیکلي وو دا خبره. بلې خواته د طالبانو دغه څه ورته ووایه، وارخطایي ورته ووایه. وارخطایي داسې چې کله ډونالډ ټرمپ خپل خبره همدغه وکړله چې دوی ګواکې د کومې پیسې طالبانو ته استوي یا کوم مرستې له طالبانو سره کوي هغه راګرځي، طالبان دومره وارخطا سو چې خپل اعلامیه یې بیخي د کوڅې په ژبه باندې لیکلې وه، بیخي همغه د خپلو تبلیغاتو په ژبه باندې لیکلې وه. سپکاوی پکې او پیغور پکې او له تناقض ډکه وه. یو ځل یې ویلي وو چې موږ دا پیسو ته له سره ضرورت نه لرو، ودې ګرځي ودې قطع کې بیا هغه خبره بېرته له خپلې اعلامیې لرې کړې وه. بیا یې ویلي وو چې دغه پیسې چې رالیږي دا په هغو تښتېدلو افغانانو باندې لګولې وې چې دوی له دوی سره تښتېدلي دي. یعنی حتی هغه اعلامیه یې په یو رسمي ډول باندې نه ولیکلې، دومره وارخطا وو. اعلامیه یې اوس هم شته دی او هغه تناقض خو سره ځینې لري کړی دی او دغه لا هم ست دی هغه سپکه ژبه پکې دی. او لدې سره سره هلته خپل ملي کرنسي هم نه یاد کړي، کا دغه یاد کړي وي روپی یاد کړي وي. دا د پاکستاني کرنسي دی یا په اصطلاح د پاکستاني پولي واحد دی. څنګه چې طالبان وارخطا معلومیږي او څنګه چې ډونالډ ټرمپ هغه سرګندونې دي زه فکر کوم خامخا یو بدلون براته خود دومره زیات بدلون نه پاړی کوي.
ډیر مننه شغلې اندر تاسو د اړیکو د نه بدلون خبره وکړه. شغلې احمد زئی دونالد ټرمپ چې اوس د امریکا متحده ایالاتونو د وڅلويشتم ولسمشر په توګه وخت راځي، له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیا اخیستلو خبره کړې ده. ستاسو په نظر دا په څه معنی او څومره یو عملی غوښتنه ده؟
فکر کوم چې کټاجه منګو تاسو د ټرمپ د اول دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو او د دومي دورې انتخاباتي کمپاین وګورو. د یو سلسله شعارونه، کمپاینی شعارونه ورکړي چې هغه به د عمل هغه عملی سوي نه دي. ټرمپ یو تجار ده او هغه کولای شي چې د خلکو له احساساتو سره لوبي وکړي په ډېر اسانۍ سره. نو په دې خاطر باندې د هغه کړی ده، د خبرې کړي دي په هغه کې، په هغه کمپاین کې هم کړي او په دې کمپاین کې بیا کړي دي. نو زه فکر نه کوم چې دای دی هغه څه عملي کړی سي چې هغه ناشونی وي، او دا یو ناشونی هغه به بولم. هغه اصلي چې افغانستان ته افغانستان کې پاتې شوي ملي اردونه اوس فعلاً د طالبانو په ولکه کې دي. دی تقریبا درې څلور کاله تیر شول، یا درې کاله کم زیات هغه استعمال شوي. هغه داسې اصلي نه دي چې هغه داسې جدید پاتې دي. دا اوس دی ورسې اوس دی چې هغه اصلي ما خو اکثرا د هموي موټر و او دا M16 او M14 او دا رقم اسلحه وي. نور خودی دې څنګه ته یو چیز نه نه د پاز کې بعضی تیاری معیاري د شیانو چې د افغانستان حکومت سره په جمهوریت سره په هغه وخت کې مرسته کړې و، او هغه چې کله تل تل دې راه د پوری منګو د اسیا فلمونو ولیدل خرابې سي وي، جاړې سي وي، چې به څه یو سره افغاني انجنیرانو تقریبا تر یو هدا پوری کوشش وکړي ترمیم کړي. نو زه فکر کوم چې دا به اولویت به خاص اولویت به ته ونه لري کله چې دای رئیس جمهور سي. خو په صفه په قسم دی او شعار باندې دل دنه استفاده وکړه او ډیر خلک په احساساتو راوستل، ځان یې کامیاب کړ. دا یو خبره. دومره خبره دا ده چې تاسو فکر کړی وي چې د دې دغه هټه پرونی یو بیان کې هم دغه خبره وکړه. منګه هغه اصلي چې آلته منګه البته په میلیارډونو ډالر افغانستان سره د افغانستان حکومت سره یا فعلی نظام سره طالبان نظام سره اوس هم منګه کومک کو، او که دوی غواړي چې منګه دا کومک ورسره وکړو نو دوی باید هغه اصلي چې منګه نه پاتې وي هغه دې راته راکړي، هغه به بیرته منګه ته نه واخلو. نو دا تقریبا داسې یوه اشاره ده، دغه پیسې بیا هم منګه زه 100% په دوی باندې نه بندومه. داسې یو توافق ته به بیا سره ورسیږي، داسې یو اعلان به وکړي چې خو منګه ورته ویلې چې منګه دا پیسې در باندې نه بندو، په دې شکل په دې شرط باندې ستاسې منګه اصلي راټولې کړي او رای کې بیرته هغوی به بیا ورته وایي که سمه ده منګه درته اصلي راټولو. نو زه فکر کوم چې دا یو انډیکیشن ده، یو اشاره ده د هغه کومکونو لپاره چې دوی اوسې فعلن کوي، او دا کومکونه به همدا مرستې به دوی سره جاري وساتل شي. بله آخره خبره دا ده چې دغه مرستې یا هر څه چې دي، دوی د ده په اداره کې د ده په مشرۍ چې کوم توافقات په دوحه کې سره وسوله، دا د هغو توافقاتو یو برخه ده چې دوی به کومک کوي له هغه سره، له طالبانو سره، د طالبانو له هغه سره نظام سره. او دا ده اصلا دا توافق کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دوی بیا هم هغه توافق خپل مات کړي او دوی باندې د مرستې قید کړي. نو د ما په نظر باندې شاید کېدلی چې دغه رقم ادامه پیدا کړي.
ډیر مننه شغلی اندر. کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان سو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي، البته په خوانی خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل چې اوس د دوهې موافقې د ټولو برخو تطبیق ته زمينه برابره سو. د دې موافقې کومې عمده برخې نه دي عملي سوي ستاسو په نظر؟
یو خو د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د کم قرارداد په دوحه کې سوې ده، دا ټول د سپټ دی. دکه الته د ملت نمائندگان نو سه ل امریکایانو سره قرارداد کړي او الته یوازې وډاله وا واغې طالبان وډاله. د طالبانو په ډله کې هم یوازې خاص خلک وو. دا سنه چې ټول طالبان دوه په دغه توافق باندې یا دوه په همدغه قرارداد باندې خبر دي. تاسو وا هم ورېدل چې دوه قرارداد پټ زمینی لري او پټ زمینی تر اوسه پورې ښکار نه شوی. هر یو په خپل خواخه تعبیروي. لمتکنه چې پښتنه واسي چې ورته وایي چې پټ زمینی څه دی، هغه وایي چې د همدې قرارداد د تطبیق عملی بڼه ده، په اصطلاح څنګه باید تطبیق شي. هر یو په مختلف قسم باندې تعبیروي. خو یو هغه یو لویه خبره چې دوی دواړه ډلې کوي یا ډېر ښکاره کوي، هغه یو ټول شموله او د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کېدل چې له طالبان نه همدغه توقع ډېره زیاته وه. دوی ورته وویل چې د دوه له توافق نه له قرارداد نه وروسته به تاسو په یو ټول شموله په یو ټول ګډونه حکومت باندې توافق کوي، ټول ګډونه حکومت پر رامنځته کوي، او طالبانو تر اوسه پورې هغه نه دی رامنځته کړی. همدارنګه د ښځو د لږکیو حقوق او یعنی په ټول ګډونه حکومت کې دغه ټول اصل راځي، یعنی د یو سالمې حکومتداري هغه ټول اصول دي، هغه راځي که هغه تعلیم دی، که هغه د ښځو تعلیم دی، که هغه د نارینهو تعلیم دی، که هغه پوهنتون دی، که هغه مدرسه دی، دا ټول. نو په دغه سي حکومت باندې سره سلاسه یو وسته طالبان تر اوسه پورې هغه حکومت نه دی راوسته، یوازې د خپلې تبې حکومتداري داسې دوی څوک ورته ملاکراسي وایي، څوک ورته ملاشاهي وایي، څوک ورته وایي، یعنی یوازې ملایان په چوکیو باندې ناست دي که لري کوي او تبدیلوي یې هم یو ملا لري کې بل ملا راولي. بیا چې له دوی نه پوښتنه وسي چې وسړی دا خو ټول ګډونه حکومت نه دی، وایي ټول ګډونه حکومت ولې نه دی، خو د افغانستان د مختلفو ولایتونو دغه شته دی که نه ګډون پکې شته دی. خلک ورته وایي چې وسړی د مختلفو ولایتونو ګډون شرط نه دی، د مختلفو اقشارو ګډون شرط دی. ته خو د بدخشان ملا لري کې د غزنی ملا راولې، د غزنی ملا لري کې د کندهار ملا راولې، د کندهار ملا لري کې د مزار ملا راولې، یعنی یوازې ملاکراسي ده. له طالبانو نه تر ټولو لویه توقع وایي دغه د دغه مخې ته سره راوتل د استخلزادو د دوی ترمنځ سره پرې باندې څه دی په باندې اړو دوړ دی، یا وایي چې دوی د دوی قرارداد نه دی عملي کړی، هغه هم دا دی چې ګواکې یو ټول ګډونه حکومت نه دی رامنځته شوی. د سولې او د ثبات هغه وروستي حد ته موږ نه یو رسېدلی چې هغه یو ټول ګډونه حکومت دی، چې ټول اخشار په دغه حکومت کې ځای ځان وویني. په داسې حال کې چې دغه بیا د طالبانو اجنډا نه ده، طالبان که یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي بیا خو طالبان نه پاتې کېږي. طالبان خو خپل تشخص لري، دغه تشخص هم دغه دی چې د یو پټ امیر شاته به ټول سره پټي او وای بس دا د دوی امیر المؤمنین دی او بس همدغه بې لاس سره پټ کړي، نور به نه ولس په دې باندې خبرې سي، امیر یې څوک دی، نه به ورور رعایت په دې خبرې. حتی د دوی خپل وزیران تاسو میډیا تعقیبوئ، د دوی له یو وزیر نه پوښتنه وسوه چې تا خپل امیر لیدلی وای؟ نه، ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی، وزیر یا امیر نه یې لیدلی. نو دا لومړی خو هغه پټې زمینې تر اوسه پټې دي، او دغه قرارداد په اصطلاح دا د ولس او له خلکو پټ شوی دی. دوهم هغه کوم څه چې باندې راوتل دي هغه یو ټول ګډونه حکومت و. زه فکر نه کوم چې دغه غوښتنه دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره هم پوره شي، یا د یو خلزات چې ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره به دغه د دوهې قرارداد په پوره ډول باندې عملي شي. ځکه ټول ګډونه حکومت د طالب هغه څنګه وایو، یعنی د طالب هویت او تشخص له منځه وړي.
تاسو د ټولګډونه حکومت مسلې ته اشاره وکړه، ښاغلی احمد زید. د دوهې په موافقه کې دا مسله هم یاده شوې ده چې بین الافغاني مذاکرو او ټولګډونه حکومت تشکیل ته به زمینه مساعدېږي. طالبان واک ته رسیدلي دي، ولې تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرو ته تیار نه دي، یا یې ټولګډونه حکومت یې ټولګډونه نه ګڼل کیږي؟
د دوی په موافقه کې دا یو اساسي هغه نه ده، دا یو سپارښتنه ده. مشکل په همدغه کې ده چې د افغانستان حکومت جمهوریت بیخي په خلا کې ساتل سروی و، د امریکې له طرفه. اکثره دوستان په دې باندې خبر دي، کله چې د دوهې قرارداد جوړ شو نو خلیزات چې کله کاپیانې راوړې، درې کاپیانې، نو ریاست جمهوري کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ده هغه نږدې کسانو ته درې کاپیانې ورکړې، او په خط یې ورته وویل چې تاسې دې حق نه لرئ چې دې کاپي واخلئ، تاسې دې حق نه لرئ چې دا پچیسی کې سب کې تاسو یې اخن لري چې تاسو یې عکس واخلي، صرف ویل ولې او بیرته موږ ترا کې. نو هغه هر څه په قرارداد و، نو په هغه قراردادونو کې په تاسو سره جمهوریت هیڅ کوم نظر نه درلود، او نه د جمهوریت نه نظر غوښتل شوی، او نه دوی ته ورکړل شوی دا نظر تاسو د قرارداد تاسو ول ولې خپل نظر مو پکې راکې. نو په هغه کې صرف یو سپارښتنه شوی ده، یو شرط نه ده. هغه ته دونه ویل شوي ستاسې به ټول ګډونه حکومت جوړوئ، دا کوئ، هغه کوئ. نو دا د یو مشکل را منځته کړی ده. که دا د یو شرط په صفه په توګه باندې په قرارداد کې راغلی وای، نو بیا به طبعا ژمنتیا په منځ کې موجوده وه، او د دې به عملي کېدل په کار و. خو دا چون یو سپارښتنه ده، او هغوی هم ویلي چې صحیح ده، موږ به یې وکړو. دا چې اوس هر کله اوس هم چې ورته وایي موږ درته وایي چې موږ ټول ګډونه حکومت نه دي، موږ مطلب هم همدا ده چې هغه د دې موږ کې تاجک هم شته، ازبک هم شته، ترکمن هم شته. خو متاسف سره لکه څنګه چې مخکې اندړ صاحب دا خبره وکړله، چې کته جکم د خو مولاده کو ازبکم د خو مولاده ک پښتونم د مولاده او ک لهر مز لهر قشرنه که څه خلق راځي نو اولین شرط دا ده چې هغه باید ملا او سیګي اسمنګي څنګه نه لرو الته یو دی یو انجینر نه دوی نه راولي یو فرزند ډاکټر دوی نه راولي یو بل شخصیت دوی نه راولي حتی قومي مشر دوی نه دروسته لوس پور یو قومي مشر تم دی جن دور کړی غیله دین سي ملا ده او چړی ده او ملا ده او طالب ده او دا ده نو هغه ته دوی د دې ټولګډون حکومت وای
زه
تاسو موږ ته چې اکثر نه اوریدلی دي هر چې څه متقی صاحب نه او یاله زبی الله مجاهد صاحب نه پښتنه اوسي د ټولګډون حکومت هغه هم دا خبره ورته کوي چې هغه د موږ سره هر څوک څه دي هر قشر کسان څه ده خو بیرته بیا حقیقت وګورو ټول ملایان او طالبان دي او چړیان دي هماغه دي هماغه ته دوی ټولګډون وایي
ډېر مننه ښاغلی
نو په تاسو سره چې دغه زه وایم چې التس د دوه په قرارداد کې دا صرف یو سپارښتنه ده شرط نه ده نو ځکه دوی ورته ځان ژمن نه بولي
مننه ښاغلی اندر طالبانو د ټرمپ له بریا وروسته یو اعلامیه کې هیله شولې چې د امریکا له نوي حکومت سره تعامل ته زمینه برابره سي امکان څومره ګوري هغه سي تعامل ته چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره لري
زه فکر کوم چې ډېر زیات د تعامل به ډېر زیات څنګه وي یعنی زه دی یو ډېر مثبت تعامل هلمان نه یم چې یو ډېر مثبت تعامل به راشي ځکه کدي ډېر مثبت تعامل اول هلمان نه یم دغه وجه دا د سپتلورو کلونو کې طالبان ورس تر بلې تغییر څه شي په شار روان دي کوم امیدونه او هیلې چې د خلکو ورته درلودل چې طالبانو تغییر کړی یا د خلیلزاد چې د طالبانو راتګ په افغانانو باندې او د سیمې په هیوادونو باندې وته په خلیلزاد چې کله د طالبانو د راتګ لمخه کومه عادی کوله او په افغانانو باندې د سیمې په هیوادونو باندې دا خبره وته په لسی ګو کې طالبانو بېخي زیات تغییر کړل دي طالبان هغه پخوانی طالبان نه دي نو لیکتر لیګه به دوی هغه سي پخوانی نوی پاته او تبدیلی به کې راغلي وي او حمله خلکو سره حمله ول سره هم خپل پالیسی وکي هغه د موږ وینو سپټلورو کلو کې تغییر نه دی کړل نو څه هیڅ تغییر نه دی کړل ته څه فکر کوي چې یو دم به کومه داسې معجزه را د ټرمپ سره تاک سره به تغییر کړي او البته یو خبره ده هغه دا امریکا او کدی امریکا پالیسی طالبان پولان باندې لیگ متشدد سی او طالبان په زور باندې دې ته مجبوره کی به کوله کی یعنی تر اوسه پوری خود امریکایانو له دوی سره یو دی هغه څنګه چې توافق سره کړی یا څنګه چې غوښتنه دي د پښتۍ د پدې مختبه دی یو په بل باندې یو څه کوي نور خو طالبان دي امریکایانو په توافق باندې راغلي دي د طالبان دي امریکایانو په خوخه باندې راغلي دي لکه مخکې و احمد صاحب دې ته اشاره وکړه چې تیر جمهوریت اصلا په دې قضیه کې به دخله سوی او یوازې د دوی ترمنځ د توافق او ما مخکې دا خبره هم وکړه د تومې ول چې اصلا ټول ولس او ټول خلک لدې توافق او لدې قرارداد لدې ساتل شوی او دا یوازې یو پټ قرارداد دی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ قرارداد او سیاست یې کړی دی او په دغه قرارداد د طالبانو لپاره ډېر د شرم خبره هم ده ځکه چې د هیڅ ولس کیناسته د هیڅ ولس اساسات کیناسته یوازې دی او جنگي ډله ورسره ناست ده او ټول افغانستان یې ورسره قرارداد کړی دی دا څه رقم قرارداد یې کړی دی چې د ولس نمائندگان نه پکې او هغه هم هغه پټي زميمي خو دې دی لا شاید ورسره ښکاره شي تاریخ پانی شاید ولي کې چې د پټو زميمو کې څه کړی دی د افغانستان فضا لا هم اشغال ده ځکه چې دا دی ورسره منل چې امریکایان د افغانستان فضا باندې ګرځي یعنی دا څومره ستره خبره ده دا څومره ستر جرم ده چې ته د افغانستان د فضا اشغال لا هم دغه لا هم فضا یې امریکایان ته په واک کې ورکوي د دې په خاطر باندې چې غوي مطمئن نه دي تعالی وجود نه چې طالبان په افغانستان کې موجود دي لا هم کېدای شي چې دغه خطر یې امریکایان ته مګر دوی په پټو زمینو کې دا خبره کړې ده ځکه چې وخت په وخت باندې ثابتېږي مګر ظاهرا نه دراوتل ځوان په مجموع کې د غټول قرارداد دی ولس او د خلکو د ټولو سیاسي احزاب دي نو وخت حکومت له هر څه نه پټو دا یو مضمون قرارداد دی او هیڅ ډول هیلی په تړل نه دی پکار نو زه فکر نه کوم چې کوم داسې لوی تبدیلی دراست
ډیر مننه اندر صاحب شغلی احمد زئی د افغان شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینه امیری چې کاری مودید د دوشنبه پر سپایت رسیدي له طالبانو مغوښتنه کړې ده چې د قومي او مذهبي اقالیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره باید لازم اقدامات وکړي په دې اړه ستاسو نظر څه دي چې طالبانو څومره د غړخ ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې دا خوشی خبرې دي او هیڅ یو نتیجه نه ورکوي، ځکه دلته کومه قوه موجوده نه ده چې دوی بالاخره د هغې قوې په اساس باندې مجبور سي او هغه سپارښتنې چې دوی ته کېږي، هغه نظرونه چې دوی ته ورکول کېږي، هغه عملي کړي. دا سپارښتنې لینا امیری چې کومې کړي دي، دا زه هم کوم یو بلیم کوي، یو بلیم کوي هر افغاني کوي او هر په وطن باندې مین افغاني کوي. دا چې د عمل جامه بیا څوک نه ورغوندي، دغه مهمه خبره ده. او لینا امیری په صفت د امریکا د استازي کېدلی چې دا خبرې به ورته وکړي، خو مونته دې سره هم بیا داسې یو قوه شاته موجوده نه ده چې دې تر شا ودرېږي او ووایي چې که چېرته دغه کار ونه کړه، دا زموږ سپارښتنې دې ونه منلې، نو تا ته موږ بیا دغه رقم جزا هم درکولی شو او یا دا شیان در باندې بندولی شو. دغسې په تاسف سره داسې یو قوه هم تر شا نه ده موجوده. بل دا چې د امریکا په خپل حکومت کې هم ډېر تناقض نظر موجود ده. کلینا امیری دا رقم خبرې کوي، بیا یو بل کس چې د دوی پالیسي ساز وي په داخل کې، هغه هم دی بس دې سره به دا خبرې ومني خو د دې عملي کولو لپاره بیا هېڅ یو ګام نه اخلي، کنه دا په خپله باندې تقریبا داسې یو تناقض منځته راولي. یا نور نړۍ یا د دوی هم متحدین چې دي په همدا رقم اکثریت خصوصا اروپایان، بیا په اروپایان کې خصوصا انګریزان، هغوی بیا بالکل دې ته بیا ژمن نه دي. هغوی وایي چې بس دا چې څه کوي هغوی به کوي، خو مونږ چې شی غواړو هغه دا ده چې د افغانستان خاوره د منګه په ضد باندې یا د منګه د هم متحدینو په ضد باندې ونه کارول شي، او دغه ژمنه منګه سره سوي ده. دا که اوس دوی په داخل کې په افغان نجونو باندې درسونه بندي یا په افغان ښځو باندې کارونه بندي، هغه د دې خپله داخلي موضوع ده، خپله د حل کې. حتی یوه خبره د کولو ده دلته چې غواړ د یادولو وړ ده چې دا تقریبا د نیم ساعت مخکې البته مال ځینې دوستانو سره خبرې کولې، روسیې هغه سکالرشپونه چې حتی افغان هلکانو ته ورکړي وه، او سږکال باید 1500 افغانان ځوانه افغان ځوانان چې امتحانونه یې ورکړي وو او کامیاب شوي وو، او ټول هر څه اسناد یې پروسس شوي وو، او صرف او صرف د روسیې ویزې ته انتظار وو. سیګوري دا اوس هغه سکالرشپونه دي چې دي کې فیس هم موجود ده، فیس هم ورکړی شوی ده، حتی د اوسېدلو جینه هم. هره هغه 1500 کسان هم بېرته د روسیې سفارت دوی شاګردانو ته اطلاع ورکړې ده چې موږ په تاسف سره تاسو ته ویزې نه شو درکولی، ځکه موږ ته د لوړو زده کړو وزارت له خوا نه مکتوب راغی او ویل چې دغه سکالرشپونه ستاسو افغانانو هلکانو ته ورکوي، دغه بند کړئ. نو دا اوس یو نوی خبر ده، نتایج څه وایي، دا واقعیت لري یا نه لري، شاید کېدلی ستاسو میډیا ولدی باندې یو څه اندازه تحقیق وکړي، خو داس یو حالت سره افغانان مخ دي کنه.
بل احمد صاحب، د پروګرام وخت کم پاتې دی، که دره ته وایي چې له نړۍ سره د تعامل لپاره طالبانو ته څه پکار دي چې په خپل چلند او پالیسیو کې څه تغیرات راولي؟
سالی صاحب، د نړۍ سره چلند، زه فکر کوم د نړۍ سره چلند ډېر زیات د مخه کوم چې طالبانو ته ډېره اساسي موضوع ده او یو ډېر مهمه هغه ده چې طالبان باید له خپل افغانانو نه اول خپل هغه واخلي چې آیا افغانان دوی سره تر شا درېږي که نه درېږي، افغانان له دوی سره ولاړ دي که نه دي ولاړ. نو کله چې دوی له افغانانو نه یو تاییدي واخلي، بیا وروسته له هغې نه دوی باید خپل د افغانانو نه تاییدي چې اخلي، اولین غوښتنه د افغانانو له دوی نه دا ده چې تاسې دې موږ ته د نجونو تعلیمي سیستم راپرېږدئ، راآزاد یې کړئ. دوهمه غوښتنه د افغانانو فرضاً مثال په توګه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ چې تاسې ښځو کارونو باندې چې بندیزونه لګولي دا دي. درېیمه د افغانانو غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسې غیر له ملا او له طالب او له چړي نه انجینر ته، ډاکټر ته، فرزند مثال په توګه ماستر ته دی ته وایي اجازه ورکړي. کله چې دوی دغه سپارښتنې د افغانانو ومنلې، زه فکر کوم چې نړیوال بیا له دوی نه نور هیڅ بلاغه نه غواړي، او د نړیوالو غوښتنې نن سبا د افغانانو د غوښتنو په اساس باندې تقریبا صحیح شوي دي. نو تعامل ډېر اسانه ورته اسان کېږي که چېرته دوی افغانانو ته مراجعه وکړي او له افغانانو نه خپله تاییدي واخلي.
ډېر مننه له مولوي رحمت الله اندړ چې په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند، او دغه راز د سیاسي مسایلو د شنونکي عزیز احمدزي.
Oh, my God. تماشے بدے